په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې به دغه ساعت د اونیزو خبرونو په لړ کې د ولایت په ولایت خبرونه واوري چې ورسره زما همکار اسمت سره درته وړاندې کوي، او دا اونۍ د کونړ ولایت پر ستونزو او مشکلات باندې دا پروګرام متمرکز دی. د دې ولایت چارواکي هم ستاسو کولای شي خپل پوښتنې ورڅخه مطرح کړي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړم. سره کده مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خوشینه شو دلید. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بي پلوټ الوتکه لیدلید، او وروسته لاغه چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي دي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خوشینه شو دلید، او ویلي دي چې لشکې لوړخونو سره په تماس کې دی او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته وروسته له هغه چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ کړی چې له فرصت څخه دې استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یو داسې لستې سره سلاسي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاتوي چې که دته د مرستې اړتیا وي نو مرستې ته چمتو دی. د ارګ مڼې تېره شپه په یوه اعلامیه کې د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منلو کې د قطر پاتې راتلل وبلل. د افغانستان حکومت یې رسې شمه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیزه لست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بي پلوټ الوتکه لیدلې ده. د کندهار د پنجوي ولسوال فضل محمد اسحاق زی ازادي رادیو ته وویل چې دغه الوتکه تیر شپه د تخنیکی ستونزې له کبله د پنجوي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لیدلې ده. ښاغلی اسحاق زی وایي وروسته بهرنیو ځواکونو نن سهار د الوتکه له هوا وویشتله او له منځه یې وړله. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو تر ډیره له بي پلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناتو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د نورستان والی زیاته کړه
په نورګرام ولسوالۍ کې سهار وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا نه حمله شوې، او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوي دي. د جنګول په نوم باندې د طالبانو پخواني ولسوالو چې عمومي نظامي قومندان هغه هم په دغه 15 کسانو کې دي.
د شغلی قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بریدونه کوي او شاید د تلفاتو شمیر ډیر سي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي تېر شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنیه قمندان عبدالکریم یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصار ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغلي یوروش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسی پاڅون کوونکو او هم امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرجوبله وشته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یک بار دیگه شبه گذشته اینا بالای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب
د وی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دوو ولسوالیو تهاجمي بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو په همکارۍ په شاو تمبول شول. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژل شوي، دوه ټپیان دي، او په قیصار ولسوالۍ کې اووه طالبان وژل شوي، 15 نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونه هم څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي. زموږ غلا زده راډیو ری وروسته له هغه چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. د پنځمې پر ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شدل سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکې نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راهیسې په سلو کې دیرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې یې د انفلاسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلی چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دې د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغې چې پرون اسد عمر خپل استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبری کنفرانس ور وغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلینسکی ژمنه کړې چې که بریالی سي نو د ناټو سره د اوکراین د یو ځای